د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونیسي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي، نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بېرته هېواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستان څخه ستانه شوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنګلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیره شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشار سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحانی دا څرګندونې د ایران پر دولتي ټلویزیون د یوې وینا پر مهال په غو مراسمو کې کړې چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی و. روحانی وویل ایران به له خپلو دفاعي وسلو لاس وانخلي. په دې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه او همدارنګه په دې خبري غرمنۍ خبرونه کې زموږ د نورو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ ورځنی خبري مطالب او رپورټونه کتلای شي، بلکې زموږ څېړنیز رپورټونه، همدارنګه تحلیلونه، اونیس پروګرامونه او مرکې له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام له یاده مباسي او سم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دېونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې له نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته پرالېږل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تیرې شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاق کوونکي نیولي او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. له نیول شویو کسانو سره 40 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه 10 کیلو او 200 ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، 4 کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاقکونکو سره د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر، 3 کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاقکونکي سره د کندهار په هوایی ډګر او یو قاچاقکونکي له 2 کیلو او 50 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایی ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلو ګرامه ډیر نشئی مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنوی ته وویل دا وسوځول شوی مواد چې 480 کیلو ګرامه تریاک او لزګونه بوتل الکولی مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپه کې میاشتو کې د عملیاتو او تلاشی پر مهال نیولی ول. د یادونه وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی، تر لومړنۍ څېړنو وروسته د یو قضایي ادارو ته معرفي شوی دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړی پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای 75
د 15 بیا عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد نیول شوی او آتاه یا تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوی دي.
دا یادونه ورده چې په روسي اونۍ کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځو ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندې چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرام نشي مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رډیو ته رالیږلي راغلي 99 کیلوګرام چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته یو قضایي درو ته سپارل شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي.
مسکا وتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي.
په کندز ولایت کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دي.
والاحصار کی خرسی گی، کابل بندر کی خرسی گی، پولیس خلافکار اللہ سنیسی 15 قدم ازی خلافکار خوشکی گی.
دا چې ځینې معتادین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر د دغه مریضانو مخ کې به مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مشهور دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشي موادو څخه یې ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبرالدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالي سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچه سي چې له نشي موادو څخه یې ترلاسه کوي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې 60 کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سې‌شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د روانې جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبرالدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندۍ ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو دا لویه مالی سرچینه وچکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 50 بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچی شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 4 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له 1 کال راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 500 میلیونه امریکایي ډالره زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاقېږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
کله
چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې عمله په سلو کې 40 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 50 یې له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندي ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور نیول سوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندوز ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمېر تر 10 زرو اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل که څه هم په کندوز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندوز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشه یي موادو د خرڅلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې څه باندې 13 زره تنه کسان پر مخدره توکو روږدې دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمېر له 13 زره تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکېلې کچه 0 ته رسېدلې خو تر څنګ د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30 هزار معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30 هزار بیشتر تخمین میشه.
په کندوز کې د مخدره توکو د معتادانو شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 1.5 زره کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی ځکه هر ورځ زیات شمېر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنم، 6 نفر مجزه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتوو خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر ساشکل د مخدره توکو متعدان په کندوز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندوز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندوز په ښار کې مخدره توکي او نور نشه یي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کیږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، پنځه قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیې قمندانې له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تېر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو، او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشهیي توکو په تړاو نیولي دي، چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 د مزنۍ سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبرې وکړو چې ځینې محتاجین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وروستۍ څېړنې ښیي چې ډېری محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې دا محتاجین ولې بیرته په نشو اخته کیږي او څنګه کېدای سي چې محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، مت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د مت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي، چې دغه سرنجونه استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي، بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتیا نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روږدی ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن یې کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګ د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډ، یعنی د عادت محور قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی که چېرته یوه ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت محور د دوی قطع کېږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت محور قطع شي. همدارنګه د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کېږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي په ډېرې اسانۍ سره. مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورین او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل د طرف نه یا د دولت د طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ ته سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نه شي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په څیر باندې یو ناروغي ده. لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا داسې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روږدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لري وساتي. دا پرې نږدي چې یو چرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هرې نگاهنه دا حمایت کړي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه نه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لرې، نو هغه ورسره مصروفیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وځي. بل خبره دا ده که چیرته رابر بینډ ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانه د طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي چې پډې راسانې سره پیدا شي چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دارابری باندونه چې دارا واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې وردی. د کندهار ولایت و وشکل نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 50 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانه د پاره جوړیږي، هم د غاړي د پاره د جانو د پاره 15 کاله دغه کیږي چې دغه ما قسم دی دغه ګلسازي. پنجشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړه مو کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته به تللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه زما تاداو چې دی، ما د سګریټ سره شروع کړي، دوه مې نسوار سره کړي، درې مې چار سره کړي، څلور مې پاوډر سره کړي. دا تقریبا یو 15 کاله یا 16 کاله قدر کیږي دغونه دوام لري. زیاده کاروبار سره لري کړم، هم دا دنیا خراب اسو، هم می هغه دنیا ساول منځابدا سره سواخ سي، دوه مې خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي، درې مې خپل زما مور پلارو کور ځای ژوند را سواخ. چې کم سړی وي په دې نشه کې هغه کاروبار نسی کولای، هغه واده نسی کولای، هغه ژوند نسی کولای، هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولای. زه واده نه لرم، مګر چې خپله روزانه مې کول، خپل د نشې پیسې مې پوره کول، نه مې مور پلار ته وړل، نه مې جمع کړي دي، نه دخل لرم. دا نشه ډېره سخته نشه ده، 4500، 1500، 1600، 1300 پورې زما تنخواه، چې اوس زه نه غواني په جیب کې نه لرم. دا د دې نشې تخریب دي. په دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو، دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ.
زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه ماغزه په ما کې نسته، هغه سا په ما کې نسته. که زه اوس ستا سره جوړ غږېږم یو لس ټکې بعد زما ټیم بیا اوړي. زما مشر ورور ماته وایي وایي زما د درې کالو زوی دی، یا زه لنګوټه په سر ورکوم یا خولۍ په سر ورکوم، سهار وختې په جماعت کې دروم، او ته پوډري یې او لمونځ اودس نه سي پکې کولای. په کوم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایق نه راځي. په دې نشې کې ماته مه راځه، زما بچیانو زما کور و کوچنیانو دینې دنیا ده، ګرده کور ده او خرابه یې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه وستي برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپین ږیري د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دے خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبر ادا چه دا چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دے خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نیم.
حاجی سه، تو خدا څو میاشتې مسافر وی، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خان اکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولې خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي؟
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه عملي سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. کله دې کار لاس وانخلی نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سامه ده حاجي صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې